السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې دي زه رضوان مراد يم او تاسې د ازادي راډیو خبرونه اوریده خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي یو لړ پوره روسی ډیپلوماټ وایي مسکو به د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو د بندیزونو د احتمالي کمیدو ملاتړ وکړي خو په دې شرط چې دا کار د افغانستان د ملي ګټو پر ضد تمام نشي د هرات د ولایت د خلکو د هرات ولایت د خلکو استازي وایي چې ایران د ټاپی پروژې سخت سره مخالف ده نور موضوعات پر هم رپورټونه لرو خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ناجیه صاحب وړاندې کوي
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی او رای روسیا په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې لس زره میله کلشینکوف افغان پولیسو ته ورکړي د فاریاب ولایت په قیصار او غورماچ ولسوالیو کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختي او پاکستانی چارواکي وایي د دوی امنیتي مسؤلینو هغه نه تنه سیمه ییز توندلارې نیولې چې ګمان کېږي له داعش ډلې سره اړیکې لري د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر وایي پر ځوانانو باید پانګونه وشي تر څو هغوی وکولی شي د نوښتونو په وړاندې کولو سره د افغانستان راتلونکي روښانه کړي افغان ولسمشر پرون په سلام خانی ماڼۍ کې د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د محصلینو لخوا د یو لړ تخنیکي وسایلو د نوښتونو په لیدلو سره د هغوی هڅې وستایلې ولسمشر د یاد پوهنتون لخوا د جوړ شوي پروګرام په ترڅ کې وویل
جوان افغان
افغان ځوان ډیر زیات نوښتګر دی او موږ د دې کار پایله وینو نو ځکه ډیر ضروري ده چې هر نوښتګر ځوان راځي باید زموږ د تحصیلي نهادونو په چوکاټ کې پیاوړی شي
خغلی غنی دغه راز د ټولو هغو خندونو په لمنځ وړلو ټینګار وکړ چې د ځوانانو د ابتکار او نویو اختراعاتو مخه نیسي روسیه په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې لس زره میله کلشینکوف افغان پولیسو ته ورکړي د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د دغو ماشینګنو او ورسره مرمیو د تسلیمېدو پر چارو د کابل او روسیې د کورنیو چارو وزارت ترمنځ هوکړه شوې د کابلوف په خبره دغه وسلې او مهمات به د راتلونکي 2018 میلادي کال په جنوري کې افغانستان ته واستول شي سینهوا خبري اژانس د کابلوف د هغه مرکه پر اساس چې له تاس خبري اژانس سره یې کړی ده راپور ورکړی په راپور کې د کابلوف له قوله راغلی چې وایي روسیه افغان حکومت ته د وسلو ورکولو د افغانستان د حالاتو د سمولو لپاره یو مهم فاکتور بولي په هغه پوځي عملیاتو کې چې افغان ځواکونو د فاریاب ولایت په قیصار او غورماچ ولسوالیو کې پیل کړی و لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختي په فاریاب ولایت کې د ملي پوځ د ځواکونو یو ویان جګړن رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې چې هوایي ملاتړ ورسره و د یو قومندان په ګډون 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي رضایی زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې له وسلوالو مخالفینو څخه یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیره شپه په شارجه کې د زمبابوې ټیم ته په دوهمه یو ورځنۍ لوبه کې په دوهمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه کې هم ماته ورکړه زمبابوې لومړۍ لوبه وکړه او په 50 اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځیدو افغانستان ته د 253 منډو هدف وټاکه افغان لوبغاړو په وسل وختوم اور کې د هدف د شپږو لوبغاړو په سوځیدو پوره کړ د افغانستان لخوا شهزاد محمدي د 131 منډي جوړ کړې او تر اخره ونه سوځید شهزاد د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله ایران پر روانه اونۍ کې د خلیج په هغې ساحه کې درې توغندي وازمویل چیرته چې د لویدیز درې کښتۍ د تیرېدو په حال کې وې د امریکا د پوځ یو ویان د تهران دا کار یو لوی پارونکی عمل بللی دا توغندي په خلیج کې د امریکا یوې الوتکې وړونکې جنګي کښتۍ ته نږدې لګیدلې د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر وویل چې د دوی کښتۍ ته یوازې 30 دقیقې مخکې له دې چې په سیمه کې ایراني راکټونه وویشتل شي خبر ورکړل شوی و د امریکا پوځ د ایران د سمندري ځواکونو د عمل غیر مسلکي او خطرناک بللی. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د دیموکراتانو کاندیدا هیلری کلینټن وایي د عراق د یزیدی او نورو مذهبي اقلیتونو په وړاندې د داعش تاوتریخوالی ډله ییزه وژنه ده. میرمن کلینټن په نیو همشیر ښار کې یوې غونډې ته وویل اوس یقیني ده چې کافي شواهد شته چې د مذهبي اقلیتونو پر ضد د داعش اعمال قتل عام وګڼل شي. هیلری کلینټن ویلي داعش د مسیحي او نورو اقلیتونو د لمنځه وړلو او د هغوی د بربادولو اعمال ترسره کوي. داعش په روان میلادي کال کې په عراق او سوریه کې د یزیدی مسیحي او نورو اقلیتونو زیات شمیر کسان وژل او ګڼ شمیر نور یې بې ځایه کړل. پاکستانی چارواکي وایي د دوی امنیتي مسؤلینو هغه نه تنه سیمه ییز توندلاري نیولې چې ګمان کېږي له داعش ډلې سره اړیکې لري. د چارواکو په خبره د او کسانو پلان درلود چې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې تروریستي بریدونه وکړي. پاکستانی مقاماتو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې دغه کسان د دوشنبه په ورځ په پنجاب ایالت کې نیول شوي دي. له دغو کسانو څخه چې ویل کېږي د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته یې بیعت کړی، وسلې چاودیدونکي مواد، کمپیوټرونه او نور وسایل ترلاسه شوي دي. د پاکستاني چارواکو له قوله ویل شوي چې وایي نیول شویو کسانو قسم خوړلی و چې د پاکستان حکومت به ړنګوي او په وسله والې مبارزې سره به په هغه هیواد کې اسلامي خلافت رامنځته کوي. د راپورونو له مخې درېو نیول شویو کسانو د توندلارۍ زده کړې هم کړې وې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دوو پاکستاني چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي ښودلي وایي چې له دغو کسانو څخه یو شمېر یې محکمې ته راوستل شوي او د تحقیقاتو لپاره به لس ورځې په توقیف کې وي. او دوه ځواني روسۍ مېرمنې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د پیسو د انتقال په تور په څه باندې 15 کاله بند محکومې شوي. دا خبره د مسکو د محکمې چارواکو کړې ده. الینا ارشخوانه او سیده حلقوا دواړه د جنوبي ښار اسراخان د طب پوهنځي زده کوونکي دي. ویل کېږي چې دوی د کور وسایل او هم په کور کې دننه جوړ شوي صابونونه خرڅول او د داعش ډلې بانکي حسابونو ته یې پیسې ټولولې. سیده چې د تیر کال په ډسمبر کې نیول شوې وه، داعش ډلې بانکي حساب ته د $600 په لیږلو تورنه ده. د هغې مدافع وکیل په یوې مرکې کې ویلې چې د دې پیسو د استولو هدف له یوې خیریه اسلامي ټولنې سره مرسته وه چې له محتاجو ځوانانو سره مرسته کوي. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. روسیا وایي د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو د احتمالي بندیزونو د کمیدو ملاتړ به وکړي، خو په دې شرط چې دا کار د افغانستان له ملي منافعو سره په ټکر کې واقع نشي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې ولس جرګه ټینګار کوي چې د هیواد د نافذه قانون خلاف هیڅ عمل دوی ته مشروعیت نه لري. په هرات کې د خلکو یو شمېر استازي وایي چې ایران د ټاپي پروژې سخت سره مخالف دی. د سولې ځوان فعالان وایي چې د تروسي ډلو تمرکز تر ډیره د ځوانانو په جلب او جذب دی. او د کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین بیا وایي چې د ځوانانو د ستونزو د حل لپاره اقدامات کوي.
هغه ځوانان چې کومو ستونزو سره مخ دي هغوی نه باید راووځي. په دې باندې له ځنو ادارو سره ډېر نږدې نه کار کوو.
د کرکټ او فوټبال سیالیو او په دې ډګرونو کې د افغانستان بریاو د افغانستان ځوانان او د افغانستان خلک له یو بل سره نور هم نږدې کړي دي.
ټول افغانان سره یوځای کړي فوټبال او کرکټ. سیاستمداران هم باید دې نه زده کړي د چې هلته نوم جګې دوی هم دغسې د افغانستان خپل نوم په خپل وطن کې ځي.
د نورو رپورټونو سربېره د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار اوري.
ټول کال می په تفریح کې خونکو مدیر او سرمعلم ته چای جوش کړی راوړی او پیالې می ورته ټکی کړی دي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او یو لړ پورې روسی ډیپلوماټ وای مسکو به د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو د بندیزونو د احتمالي کمیدو ملاتړ وکړي، خو په دې شرط چې دا کار د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف نه وي. دا خبره د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله خبره شوې ده. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د روسیې سفیر هم ویلي چې مسکو لیواله ده د داعش پر وړاندې مبارزه کې له طالبانو سره همکاري وکړي. فریبا ظاهر او د موضوع جزئیات.
روسیا چمتو ده د طالبانو په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د احتمالي کمیدو سره انعطاف وشي. رویټرز آژانس د هغه راپور له مخې دغې موضوع ته اشاره کړې چې په تاس خبري آژانس کې خپور شوی دی. تاس خبري آژانس د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله ویلي چې روسیا چمتو ده پر طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د احتمالي کموالي ملاتړ وکړي، خو په دې شرط چې دغه مسله د افغانستان لیګرټو پر خلاف نه وي. زمیر کابلوف چې دا ولسمشر پوتین استازي او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړی مقام دی، دغه راز ویلي هیواد د افغانستان د مرکزی حکومت ته پالیسي چې هدف یې سولې او روغې جوړې ته رسیدل دي ملاتړ کوي. د کابلوف د څرګندونې درې ورځې وروسته لاغه راپورته سوي چې د بریتانیا چاپ سنډي ټایمز ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ د طالبانو د یوه لوړ پوړي چارواکي له قوله ویلي وي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په سپتمبر میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی دی. ویل کېږي دا لیدنه په تاجکستان کې په یوه پوځي قرارګاه کې سوې ده. افغان استخباراتي چارواکو هم په هماغه ورځ د طالبانو له مشر سره د پوتین لیدنه تایید کړه. دغه افغان چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي د کوټې شورا یو غړی چې په غالب ګمان ملا اختر محمد منصور به وي له یوه روسي مقام سره لیدلی دی. سره له دې چې کرملین او د طالبانو ډلې د اختر منصور او پوتین لیدنه ردوي، خو په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانیتیسکی د یکشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره د لیدو پر مهال دا ومنله چې مسکو لیواله دی د داعش په وړاندې مبارزې کې له طالبانو سره همکاري وکړي. مانیتیسکی وویل روسیې د افغانستان د رواني جګړې لپاره د یوې سیاسي حل لارې موندلو په هدف له طالبانو سره اړیکه نیولې ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې د هیواد د نافذه قانون خلاف هیڅ عمل د دوی لپاره مشروعیت نه لري. د ولسی جرګې او شمیر غړیو دا څرګندونه د ولسمشر اشرف غنی د فرمانونو له دولته په اشاره سره ازادي راډیو ته وکړي، خو یو شمیر حقوقي کارپوهان وایي چې د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د ټولو فرمانونو ردول سیاسي انګیزه لري. قسیم سولمل په رپورټ برابر کړی دی.
د ملي وحدت حکومت په یو کلنه دوره کې د ولسمشر و فرمانونه د ولسی جرګې لخوا رد شوی دي. د ولسی جرګې د تقنین د کمیسیون غړي د دغه فرمانونو د رد لامل دا بولي چې په وینا یې د هیواد له اساسي او نورو قوانینو سره په ټکر کې دي. د دغه کمیسیون غړي غلام حسین ناصری د سه‌شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د انتخاباتو په تړاو د ولسمشر وروستی تقنیني فرمان ځکه رد شو چې له اساسي قانون سره یې توپیر درلود.
قانون سرپرستی دیروز دو مرتبه رد شد، اول فرمان تقنیني به خاطر از اینکه
دوی د سرپرستی قانون پرون دوهم ځل رد شو. لومړی دا چې تقنیني فرمان د سرپرستی د قانون خلاف و او هیڅوک حق نه لري چې د هیواد له اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو سره مخالفت وکړي. هر عمل چې د اساسي او نورو نافذه قوانینو خلاف وي قانون خلاف او مشروعیت نه لري. وروسته لدې چې ولسی جرګې د دفاع وزارت کاندیدانو ته درې ځله د رد رای ورکړه، ولسمشر غنی یو تقنیني فرمان صادر کړ او په امنیتي ارګانونو کې د سرپرستانو د کار دوام مستثنا کړ. خو د دوشنبې په ورځ ولسی جرګې یوه طرحه تصویب کړه چې له مخې هیڅ سرپرست چارواکی نسي کولی تر دوو میاشتو زیاته موده کار وکړي. د دې ترڅنګ د مالیاتو د 10% زیاتوالی او په امنیتي ارګانونو کې د سرپرستانو د کار د دوام په اړه فرمانونه هغه څه دي چې د حقوقي چارو ځینې کارپوهان هم له تخنیکي ستونزو او خلاو خالي نه بولي. خو د دغه کارپوهانو په نظر د ولسی جرګې لخوا په یو وار د وو فرمانونو ردول د مقننه او اجرایي قوې ترمنځ د ستونزو او سیاسي انګیزې ښکارندوی کوي. د چارو کارپوه اجمل هوټمن وایي که د دغه قوو ترمنځ دا ډول اختلافات او تضادونه موجود وي نو ناوړه نتایج به له ځان سره ولري.
کوم چې ډېر تخنیکي او حقوقي دلایل شته یا نواقص او مشکلات شته په دې تخنیکي فرمانونو کې چې کېدای شي په غوا باندې استناد وشي د دې رد لپاره، اما فکر کوم چې دا موضوع یو عادي جریان نه دی، ځکه د ټولو تخنیکي فرمانونو ردول یو مخ فکر کوم چې دا یو عادي حالت نه دی او دا د حکومت او د ملي شورا په منځ کې دی ژور اختلاف او ناهمغږي خود نه کوي.
د انتخاباتي کمیسیونونو په تشکیل او صلاحیتونو کې بدلون پر عایداتو د 4% مالیې زیاتوالی، د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر لپاره د یوه بیل بودجوي واحد په نظر کې نیول، په جمهوري ریاست کې د اقتصادي مشاوریت جوړول، د مخابراتي شرکتونو د کاروونکو پر کریډیټو د 10% مالیې وضع کول او په امنیتي ادارو کې د سرپرستانو د کار دوام، هغه مسایل چې په اړه په تیر یو کال کې د ولسمشر فرمانونه د ولسي جرګې لخوا رد سوه. و مغشتل په دې اړه د حکومتي مسولینو نظر هم ولرو، خو له زیاتو هڅو سره سره دوی خبرو ته حاضر نسول. ښاغلی هوډمن زیاتوي چې که د ولسي جرګې غړي د فرمانونو ردول قانوني کار کړي، نو باید پوه سي چې د دوی کار هم په ولسي جرګې کې نه یوازې دا چې د اساسي قانون خلاف دی، بلکې پریکړې هم د اساسي قانون له مخې مشروعیت نه لري. خود ولسی جرګې د تقنین کمیسیون وایي چې د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې تر انتخاباتو پورې دوی حق لري چې خپل کار ته دوام ورکړي. اخو د چارو کارپوه اجمل هوډمن وایي د مقننه او اجرایي قوې ترمنځ اختلاف کولای سي پر حکومتوالۍ او اصلاحاتو منفي تاثیر وکړي.
وامر دل چې د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې د هیواد د نافذه قانون خلاف هیڅ عمل د دوی لپاره مشروعیت نه لري او د دې جرګې لپاره د منلو وړ نه ده. خو حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د ټولو فرمانونو ردول سیاسي انګیزه لري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو د وسلو او مهماتو یو لویه زیربای نیولې ده. داود تپان په نور جزئیات لري.
د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د پیاروخیلو په سیمه کې د وسلو دوه ډیپوګان نیولې دي. د لوګر امنیه کمانډان مل پاسوال داود احمدي رسنیو ته په خبرو کې وویل چې د ملي پولیسو د ځانګړو کشفي معلوماتو او طرح شوي عملیاتو په نتیجه کې دغه وسلې لاسته ورغلي دي.
لکه څنګه چې تاسو د نږدې ګوري، دغه کشفي راپور په اساس چې زموږ منصوبینو درلودي، موږ وکولای شوی د بابوس په ساحه کې پر پنځم شپږم تاریخ د شپې خپل عملیات شروع کړل او د دوی یو غټه زیرمه د مهماتو سلام لاسته راوړل.
نوموړی دا هم وایي چې د وسلو په دې ډیپوګانو کې یو سپنجین توپ، درې میله روسي پیکا، یو میل داشکا، درې میله پالتو داشکا، شل صندوقه د پیکا مرمۍ، یو سل یو فایر د راکټ انداز مرمۍ، اته دېرش فایر د هوان مرمۍ، پنځه دانې د پنځه اویا ملي متري توپ مرمۍ، شپاړس فایر د چریکي هوان مرمۍ هم د دوی لاسته ورغلي دي. د کمانډان په خبره چې د سیمې د کاچاکړونکو لخوا په دغه ولایت کې ډېر نشئی توکي هم لاسته ورغلي او سوځول دي. دا خبر په داسې مال ورکول کېږي چې د لوګر ولایتي اداره په یاد ولایت کې د امنیت راوستو په خاطر ځانګړي پلانونه لري. داود تپان، ازادي راډیو، لوګر.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ ورځپاڼې لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره د افغان ولسمشر لخوا د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د وخت د معلومولو په اړه مطالب خپاره کړي دي. کابل پوسټ ورځپاڼې په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اعلان له مخې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د راروان لمریز کال د اوړي او منی ترمنځ ترسره شي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر د انتخاباتو د دقیقې نیټې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون صلاحیت ګڼلی دی. خو د مطلب د لیکونکي په وینا د سیاسي چارو افغان کارپوهان باوري نه دي چې دغه ټاکنې د راتلونکي کال هم ترسره شي. په مطلب کې دغه کارپوهانو په حواله لیکل شوي چې د افغان حکومت امکاناتو او د ملي وحدت د حکومت د مشرانو نیتونو ته په پام سره به یاد انتخابات راتلونکي یو بل کاله پورې هم ترسره نه شي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې ولسمشر غنی په بیلابیلو ولایتونو کې له خلکو سره تر سلامشورو وروسته پریکړه کړې چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو تر انتخاباتو پورې به د ملي شورا دواړه مجلسونه خپل کار ته دوام ورکوي. سرخط دا هم لیکلي چې ولسمشر غنی په یاد موده کې د انتخاباتو لپاره د حکومت د تیاری ډاډ ورکړی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې که څه هم د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت تر سره نشول، خو حکومت ورته ژمن دی او هڅه کوي چې راتلونکي کال تر سره شي. خو د هیواد د سرمقاله لیکونکو په وینا په انتخاباتو کې شفافیت د ولس او نړیوالې ټولنې لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده چې باید د انتخاباتي کمیسیونونو غړي ورته پام او د ولس دې امانت ته درناوی وکړي. د سرمقاله لیکونکو په اند د انتخاباتو له بهیر څخه د ولس مدني ټولنو او نړیوالې ټولنې د څار موضوع هم ډیره مهمه او اړینه ده.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورید خبرونې په دوهمه برخه کې کور کله او د ګړې اچار 19 پروګرامونه مهروي. د هرات د ولایتي شورا یو استاذ وایي ل ترکمنستان څخه د ګاز پایپ لاین چې د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته ځي اصلي مخالف ایران دی. د دې ولایت د امنیت قومندان بیا وایي چې په دې پروژه کې عادي خلک برخه اخلي او ایران نشي کولی چې د هغوی د کار مخه ونیسي. په دې اړه شاپور صابر رپورټ راستولی چې له ملالۍ بشیر څخه اورو.
په دې وروستیو کې په هرات ولایت کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي او د پولیسو په وینا دا اقدامات د دولت ضد مخالفینو د حملو د مخنیوي په هدف شوي. په ولایتي شورا کې د هرات ولایت د خلکو استازي سید عظیم کبرزانی بیا وایي چې دا امنیتي تدابیر په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې د امنیت نیولو په خاطر شوي.
هرات
د ټاپي پروژې لپاره ډیر مهم دی. زما په فکر د دې پروژې له افتتاح وروسته د دشمن د حملو د مخنیوي لپاره باید داسې امنیتي تدابیر نیول شوي وای. ویل کیږي له ترکمنستان څخه د ګاز پایپ لاین چې د افغانستان او پاکستان لارې هندوستان ته ځي اصلي مخالف ایران دی. په ولایتي شورا کې د هرات ولایت د خلکو استازي سید عظیم کبرزانی په دې باور دی چې په هغه صورت کې که افغان حکومت په دې اړه پاملرنه ونه کړي، ایران شایي په هرات کې له خپل نفوذ په کار اخیستلو سره د ټاپي پروژې په کار کې خنډ رامنځته کړي.
بس منافع هست. ببینیم وقتی که منافع کشور
خبری ده گتو دی مجوینو چی کلا پای و موضوع که ده و حواد گتی وی پا علای خپلی پریکری کبی. کلا چی مج روسیا و ایران وینو چی لیو بل سرجمن گیا و پا یو شمیر پروگرامونو که گرد کار کبی، پا سوریا که گرد حضور لری پا عراق گوندی حواد که وینو چی ده روسی ملاتر کبی، نو زهم ده نردوام شایی هاگ تماسون چی لری زمج پسیم که هم لاس پا کارسی.
بتونن در این منطقی ما هم برنامه روی دست بگیرن.
د هرات ولایت امنیه قومندان جنرال عبدالمجید روزی وایي د ټاپي پروژې کار ډیرې په خلکو پورې اړه لري او ایران به ونه کړای سي چې له دې پروژې څخه د خلکو د ملاتړ مخه ونیسي. د اطمینان ورکړ چې امنیتي ځواکونه د ګاز د دغه پایپ لاین د امنیت نیولو وړتیا لري، خو ویل چې دا هم امکان لري چې ایران یا نور بهرني هیوادونه په چاودنو لاس پورې کړي تر څو د دې پروسې امنیت ته زیان ورسوي.
ایران مخالفت به کنه میتونه که مردم
ایران دومره مخالفت نس کولای چې د خلکو په کار کې خند واچوي. په دې اړه مخالفت نس کولای چې د امنیت نیولو څخه د خلکو مخه ونیسي. ایران یا کوم بل هیواد شای دومره وکړي چې یو شمیر مزاحمتونه جوړ کړي لکه چاودنی، نور څه په وسنه دي پوره
انفجار دیگه څه راځي پوره نيسته.
د افغانستان، ترکمنستان، هندوستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک سوي ټاپي پروژې له افتتاح وروسته په هرات ښار کې د امنیتي ځواکونو اقدامات زیات سوي دي. د ګاز د پایپ لاین د غځولو کار له هراته پیلېږي او تر فراه او کندهار تیریږي او له پاکستانه هند ته انتقالیږي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق د شری
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیل لرې چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. د سولې ځوان فعالان وایي چې د تروریستي ډلو تمرکز تر ډیره د ځوانانو په جلب او جذب دی او افغان حکومت باید د دې ستونزې مخنیوی وکړي. دغو فعالانو د یوې غونډې پر مهال له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې هم په سوله او امنیت کې د ځوانانو د ګډون په هدف د ملګرو ملتونو تصویب شوې پریکړه لیک عملي کړي. د ځوانانو د چارو معین بیا په دې غونډه کې ځوانانو ته د ورپېښو ستونزو د حل ژمنه کوي. ناجیه صاحب رپورټ لري.
د سولې ځوان فعالان له افغان حکومت څخه غواړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه قطعنامه عملي کړي چې د ځوانانو سولې او امنیت په نوم نوې تصویب شوې ده. دغو فعالانو د سه شنبې په ورځ د خپلو ستونزو د بیانولو لپاره یوه غونډه کې وویل چې دا مهال ځوانان د بیکارۍ له امله د تروریستي ډلو د غوښتنو قرباني کېږي او اکثره یې افراطیت ته مخه کوي. د سولې د ځوانو فعالانو د بنسټ یوې غړي فاطمه احسانی د خپل غوښتنو په ترڅ کې په دې ټینګار وکړ چې حکومت باید ځوانان د سولې او امنیت په پروسه کې ګډ او کاري زمینی ورته برابرې کړي.
بل اسمیت شناختن نقش مؤثر جوانان
دا وایي چې د سولې او امنیت ټینګښت په برخه کې د ځوانانو په رسمیت پیژندل، د سولې په خبرو کې د ځوانانو د استازي او حضور، دغه راز په افغانستان کې باید نړیوال سازمانونه خپل مالی او تخنیکي ملاتړ له هغو موسسو سره وکړي چې د ځوانانو لخوا اداره کیږي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په یو بېساري اقدام کې ځوانان سوله او امنیت په اړه یوه پریکړه لیک تصویب کړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2250 پریکړه لیک د سولې او امنیت ټینګښت کې د ځوانانو په ګټور رول او د دولتي او نړیوالو ارګانونو پر پالیسي جوړولو او تصمیم نیولو کې د ځوانانو په نقش ټینګار کوي. په همدې حال کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې قدنامې هرکلی کوي، خو له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې د افغان ځوانانو د ستونزو حل لپاره له دوی سره مرسته وکړي. د دغه وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات وویل چې له اړوندو ادارو سره په ګډه د ځوانانو دې او ورته نورو ستونزو حل ته پروګرامونه لري.
د افغانستان د ځوانانو لپاره خورا ډیرو مرستو ته اړتیا ده. زه چې کله دغه معینیت ته راغلی یم، ما څو ځلې جلت ماب جمهور رئیس سره لیدنې کړي دي. هغوی ځوانانو ته ډیره توجه ورکوي، ډیره توجه یې د په هره برخه کې چې ځوانان باید ترقی وکړي. هغه ځوانان چې کومو ستونزو سره مخ دي هغوی نه باید راووځي. په دې باندې له ځینو ادارو سره ډېر نږدې نه کار کوو چې ځوانانو ته دننه په افغانستان کې کار بیا موندل شي.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د معلوماتو په اساس د محل د ټول هیواد له 13 میلیونه ځوانانو څخه 10 میلیونه له سختو شرایطو سره لاس او ګریوان دی او د بیکارۍ له درد رنځ وړي. خو د دغو سره چارواکي وایي چې د ځوانانو د ستونزو حل لپاره یې هلې ځلې پیل کړي دي.
و امریدل چې د سولې ځوان فعالان وایي چې د تروریستي ډلو تمرکز تر ډیره د ځوانانو په جلب او جذب دی او افغان حکومت باید د دې ستونزې مخنیوی وکړي. خو د کلتور وزارت د ځوانانو د چارو مين بیا ژمنه کوي چې حکومت ځوانانو ته د ورپی خصوصو د حل لپاره ژمن دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امویده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د انتخاباتي پروسې د بیا پیاوړتیا لپاره د مدني بنسټونو شبکې یا اکسین د انتخاباتي کمیسیونونو او انتخاباتو د قانون پړه ولسی جرګې ته د جمهور رئیس لخوا د فرمانون لیږل او بیا د هغې رد د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې بولی یوسف خان زدران په رپورټ لري.
اکسین یا په هیواد کې د انتخاباتي پروسې د پیاوړتیا لپاره د مدني ټولنو شبکه په دې باور ده چې د انتخاباتو په اړه د جمهور رئیس په فرمانونو د ولسي جرګې بحث او رای ورکونه د قانون خلاف ده. د دې شبکې غړو د سه‌شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې دا فرمانونه د قانون په خلاف ولسي جرګې ته لیږل شوي او دغه جرګې بیا له دقیقې مطالعې پرته هغه رد کړي دي. د اکسین د شبکې یو غړی حبیب رحمان ننګ په دې کار اندېښنه ښیي، وایي چې دا ډول چارې به د انتخاباتي اصلاحاتو د نظام پروسه زیانمنه کړي.
چې د ولسی جرګې لخوا رد شوی وو چې دغه خلاف د قانون د اساسي دغه په فرمان په اجنډا کې نیول شوی وو. اوس زموږ غوښتنه دا وه چې مشرانو جرګه باید په دغه برخه کې دقت نه کار واخلي تر څو پورې د اصلاحاتو پروسه دا ونه درېږي او دغه لړۍ جریان پیدا کړي.
د افغانستان ولسی جرګې تېره اونۍ د انتخاباتي کمیسیونونو د جوړښت، دندو، صلاحیتونو او د انتخاباتو قانون په اړه د جمهور رئیس غني فرمانونه رد کړل. له هغې وروسته ولسی جرګې وویل چې د فرمانونو له رد سره د غوراوي کمیټه په خپله لغوه اعلانېږي او حکومت نه باید دغه کار ته دوام ورکړي. بلخوا د انتخاباتو په اړه دا بحث داسې وخت تر ولسی جرګې رسیږي چې د اساسي قانون په اساس ولسی جرګه په وروستي کال کې د انتخاباتو په اړه د تعدیل او یا وړاندیزونو صلاحیت نه لري. د ولسی جرګې په داخل کې د همدې موضوع په اړه بېلابېل نظرونه موجود دي. د دغې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي په دې اړه د اکسین موقف تاییدوي، خو د دغې جرګې د تخنیني کمیسیون غړی سید محمد موسی په دې اړه بیا بل نظر لري.
نظر از نظر از
دی وی یو نظر هغه دی، خو له بله نظره دا چې په اساسي قانون کې واضح راغلی چې وایي د ولسي جرګې تر انتخاباتو پورې ولسي جرګه خپل کار ته دوام ورکوي. نو موږ مشروعیت لرو او قانوني مو هغه رد کړو، او د ټولو وکیلانو دلیلونه هم همدا وو. موږ غوښتل چې په ځانګړي دې موضوع د حکومت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. د اکسین شبکې غړي ټینګار کوي چې جمهوري ریاست باید د ولسي جرګې سره د ټکر دا موضوع د اساسي قانون د تفسیر په اساس حل کړي، او د موضوع برخلیک د معلومول لپاره دې دا فرمانونه سترې محکمې ته ولیږي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لس نیمې بجې شوې دي. له ناجیې صافۍ څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
روسیا په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې 10,000 میلا کلشینکوف افغان پولیسو ته ورکړي. په هغو پوځي عملیاتو کې چې افغان ځواکونو د فاریاب ولایت په قیصار او غورماچ ولسوالیو کې پیل کړي وو، لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیره شپه په شارجه کې د زیمبابوې ټیم ته په دوهمه یو ورځنۍ لوبه کې ماتې ورکړه. پاکستانی چارواکي وایي د دوی امنیتي مسولین او هغه نه تنه سیمه ییز تونلارې نیولې چې ګمان کیږي له داعش ډلې سره اړیکې لري. ایران پر روانه اونۍ کې د خلیج په هغې ساحه کې درې توغندي وازمویل، چېرته چې د لویدیز درې کشتۍ د تیرېدو په حال کې وي. د امریکا د پوځ یو ویان د تهران دا کار یو لوی پارونکی عمل بللی. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ډیموکراتانو کاندیدا هیلری کلینټن وایي د عراق د یزیدی او نورو مذهبي اقلیتونو په وړاندې د داعش تاوتریخوالی ډله ییزه وژنه ده. او دوه ځوانې روسۍ مېرمنې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د پیسو د انتقال په تور په څه باندې 15 کاله بند محکومي شوي.
وړاندې په خبرونه کې کور کلی او د ګوډې اچار 19 پروګرامونه خپرېږي، خو له هغې مخکې یو رپورټ راخلو. د کرکټ او فوټبال په ډګرونو کې د افغان ټیمونو پرله پسې بریاو افغانان خوشاله کړي دي، او وایي چې دې بریاو د هیواد سره د خلکو مینه زیاته کړې ده. د کابل یو شمېر اوسېدونکي دا بریاوې د ملي وحدت د ټینګېدو لپاره مهمې بولي، او وایي چې سږکال ښه خبرونه تر ډېره د ورزش له ډګره اورېدلي دي. یوسف خان زدران د خلکو دا احساسات په یو رپورټ کې راخستي.
د وطن سره د مینې د بیانولو ځانګړي ورځې وي. په دې ورځو د افغانانو په ټولنیزو پاڼو کې تر ټولو ډیر د افغانستان نوم ښکاري، او د خلکو ترمنځ د وطني مینې ډیر خاص احساس. دا ورځې کله د خپلواکۍ وي او کله هم د نورو ویاړنو، خو په دې وروستیو کې ورزش د افغانانو د یوځای کېدو یوه بله لار پرانستې. داسې چې له هندوستانه د فوټبال د بری مسلسل خبرونه، او له اماراتو بیا د کرکټ د پرمختګ زیری. په هیواد کې دننه افغانان وایي چې د ورزشي ټیمونو پرله پسې بریاو دوی ته نوي روحیه ورکړي، او په خفه خفه ماحول کې د بریاو دا زیری لکه د مرهم حاصلږي.
هزار بار شکر کوو زموږ ټیم د افغانستان د صفر نه پیش لسم درجې ته ورسېده. زموږ جنډه چا پیژندم نه پیش په ټول نړۍ کې پیش ورو زموږ جنډه خورېږي. زموږ ډېر خوشحالي پیش خپل د کرکټ ټیم نه، خپل د فوټبال ټیم نه، دې افغان کې دې حالات کې چې زموږ زړونه خوشحالېږي. الله دې داغو بری والله ورکړي.
زه دا وایم که دغه ملي لوبډلې یا د فوټبال دا خو موږ او تاسې لیدلي دوه لسیز درې لسیزو جګړو ځپلي افغانان دي، ډېر ترمنځ د بهرنیو لاسوهنو له وجې ډېر تفریقې راوستلې. نو په دې سره کولای سي افغانان وحدت په همبستګۍ کې سره ډېر کومک کولای سي.
ټول افغانان سره یوځای کړي فوټبال او کرکټ. سیاستمداران هم باید د دوی نه زده کړي چې هلته نوم جګوي، دوی هم دغسې د افغانستان خپل نوم په خپل وطن کې زیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کرکټ ټیم زیمبابوې ته له ماتې ورکولو سره د لومړي ځل لپاره د نړۍ د غوره ټیمونو ترمنځ په لسمه درجه کې راغی، او ورپسې د فوټبال ملي ټیم د دوشنبې په ورځ مالدیف ته په ماتې ورکولو سره د سیالیو دویم پړاو ته لار پیدا کړه. له دې وړاندې د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په دغو روانو سیالیو کې بوتان او بنګلاديش ته په لوی توپیر ماتې ورکړې دي. د هیواد اوسیدونکي وایي چې دې بریاو افغانان سره نږدې کړي، او افغان حکومت باید له همدې امله هم د لوبو ودې ته پاملرنه لا ډېره کړي. په ټولنیزو پاڼو فیسبوک او ټویټر کې هم احساسات همداسې څوي. له هرې وکټې، ګول، شپږیزې او څلوریز سره هر څوک هڅه کوي چې د خپل پوسټ له لارې زیری تر نورو ژر خپور کړي، د بری خبر خپور کړي، او د ټیمونو په ملاتړ د هغوی عکسونه. له دې ورهاخوا د افغانستان مشرانو جرګې هم د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د کرکټ او فوټبال وروستۍ بریاوې د اهمیت وړ وبللې، او وی ویل چې هیواد ته د دغو ټیمونو له راتګ سره به یې ګرم هرکلی وکړي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم دیار چې په دې ورځ د جرګې مشري کوله په دې اړه وویل
تیم فوټبال افغانستان کرکټ هم اردوب تیم
دی وایي د افغانستان فوټبال او کرکټ دواړو ټیمونو د افغانستان لپاره ویاړونه ګټلي موږ ورته لا بریاوې غواړو او کله چې وطن ته راځي نو هیله لرو چې د اړونده کمیسیونونو لخوا ښه وهڅول شي له دې سره د افغانستان د دغو ورزشي ټیمونو مزل لا پای ته نه دی رسیدلی بلکې د کرکټ ملي ټیم د سه شنبې په ورځ د زمبابوې په وړاندې دویمه ورځنۍ سیالي کوي او د فوټبال ملي ټیم بیا د پنجشنبې په ورځ په دویمه نیمایي کې د سریلنکا سره خپل بخت ازمایي له دې وړاندې دواړو ټیمونو په خپلو دا ډول سیالیو کې اتلولي ګټلي او اوس مهال دا ټیمونه د خپلو اتلولیو څخه د دفاع په لوري قدم ږدي
آزادی ریڈیو تھا دیش میں رخ پل پیغام رو لے گئی سفر و سفر 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 دعا و سلور درے شپا گیا اب یام سفر سفر سلور سو اوشل دعا دعا یاو یاو دعا سلور یاو یاو پنز
کور کلی جوڑون کے فرشتہ مرسل
قدر من دوستانو ستړي مشي ولی وړه ماشومان خطرناک شیانو ته ډیر ورنږدې کیږي
پیاژوایی چې د ماشوم ډیر رشد ډیر شناخت په دغه دوره کې ترسره کیږي او مې د پلان نه وایي چې د موږ اولادونه باید دا کارونه ونکړي په دغو کارو سره خپل وده تکمیلی
پدې دوره کې د کورنۍ لویانو ته څه کول پکار دي
مور پلار او هر هغه څوک چې د لوی انسان په حیث په کورنۍ کې ژوند کوي د ماشوم د روزنې د ماشوم د ودې د ماشوم د پالنې مسؤل دي
نن امدا موضوع تیرو له ازادي رادیو سره اوسئ لویان وای چې د ماشوم لویول دی لوی خار ودانول دی لام دی عمل خو مور پلار په اولاد ډیر حق لري خو بچی هم پر هغوی ځینې حقوق لري چې باید پر ځای شي د ماشومان له حقونو څخه یو حق په ماشومتوب کې هغوی ته پوره پاملرنه ده تر څو هغه د خلکو خبر وړ ماشومان لور او اوبونه وساتل شي ښایي تاسو هم داسې کورنۍ لیدلې وي چې هغوی د خاپوړو له ماشومان شکایت کوي وایي داسې شوخ دی چې سری سکروټې په منګولو کې نیسي هغوی ډیر ځله وړ ماشومان له شوخۍ نه منع کوي ویروي وهي ان تر دې چې پښې او لاسونه تړي چې لزه پورته نشي خو روانشناسان وایي چې په دې عمر کې شوخی یا خطرناک وسایلو ته نږدې کېدل د ماشوم طبیعي تمایل دی د چاپیریال له وسایلو سره د هغوی د شناخت دوره ده نو که تاسو د خپلو بچیان لاس ونیسئ هغوی پرې نږدئ چې شاوخوا توکي لمس کړي او ویې پیژني له هغه سره مو لوی ظلم کړی ماشوم آزاد پرېږدئ خو داسې نه چې له هغه نه دومره بې خبره واوسئ چې خپل ژوند ته خطر پېښ کړي په دې هکله د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان یې د بې پروایۍ له وجې اور اوبو ته لوېدلي یا یې هم په غوڅوونکو شیانو ځانونه ژوبل کړي
دا د لختي په غاړه سا وه او دا زموږ ورور ماشوم ترسم نومېده د مرحوم ملک شیش زوی و د کوی په غاړه ناست دا ورولې ده اخر چارته وجې د کوی په غاړه د ورور ناست او هغه کوی ته ورور د غریب چې څو دقیقې ور وغم چې راوښته پکې مړ
په یو لوخی که او گرمی چولی و نغوبه پا جوشی دو بی جوشه بی دقا لوخی چه بکم زکی که و غذای دست نسبتا تیتو چه ده ماشوم لاس ورد رسیده نو کلش ده مور ده کوتی نواتلی ده بانده کمکار پسی نو اغا ماشوم لاس ورد چولی و مغا لوخی تا اغا و بطولی پا دوانده را چپا شوی بی دری و رزی وروس تا بیچاره لده دنیا چخه سترگی پتی کری و دنده و بول عمل مر شو.
دمور داستان باندې بلستان خلاصوله ستن راغله د دونجلې پسترګه کې لګیدل د مور نه او بل دامي اوریدلې دي دا یو ماشوم چې څو یا بل ماشوم پروت دی دا پسترګه کې وهلای هغه ماشوم سترګران دسله
زینی ماشمان دوم را شوخوی چه کورانه لدیر غاور سره بیا هم لخطر سخه هغوی نشیش غورلی. ده خوست اوسیدون که رحمت الله خوستایی وایی چه ده ده ماشوم زوی ارورت زخمی وی. اغا پخپل کلی که دیو داسی ماشوم جنازه تا ورغلی و چه دیو بو پدان کلوی دلی او بیا مرشوی و.
دای پورتکی دو ده دیر ده شوخه لعمله ده پاس منزل نه لاندر گذر شویده او زما یو بل بچای ده هر اورز دای ټوپونه چوی او سم هر اورز چې زلار شم یا مخنو کاری یا گوتا پری تاس باور وکي چې ما د ملټو د منو لپاره چړو پښتنه مو وکړه بچای مې دای کوثر هغه ته چړې هم ځان سره ایستل له خونه پیګم کوم ځای ته ایستل یعنی هغه چړو ځای معلوم ده پاس دا بیا د میز ته پورته شي د میز نه ولته هغه تل مرې ته پورته شي هغه ځای نه امره اخلي نو سړی نشي کولی ډېر وخت د ماشومان هم په رسۍ پورې وتړي یا یې په کوټه کې قید کړي ځکه چې هره مور یا به کلي مینځي یا به ډوډۍ پخوي یا به دی کوي ولې ډېر دغسې شته چې بې توجهۍ له امله خطر ډېر میندې دي چې مخلصونه ورته نه مینځي اطرافو کې ډېر د ډنډونه دي د اوبو ذخیره کوي اوبو حتی ماشومان اوبو ته لویدل دي ډنډ ته لویدل دي مړه شوي دي په دې کې یا دغسې شوي دي چې باران اورېدلی دی هلته کندې کپرې دي ما خپل په جنازه کې په فتحه کې هم ګډون کړی چې ونجلې باران اوبو کې ځای کیندلی و ولیدلی و مړه وه که نور هېڅ نشي هېڅ نشي عقله نه هغه دروازه باید قلف کړي چې دوی د باندې لاړ نه شي خدای مکه تلف نه شي یا موټرې ونه وي ډېر داسې دي چې ماشومان باندې وتللي موټر هم وهل دي مغزه یې ورته باد کړي دي
د کندوز اوسیدونکو ملالی شیرزاد او ماشومان لوی کړی دي لغه نه مپختلی چې واړه ماشومان معمولا لکوم په خو سره مخ کیږي او د دې خپل بچی لته ډول خطر سره مخ شوی دي
ډیر په اوبو کې علاقه لري ور چې ولګيږي ور د ډیر علاقه لري خپل ځان تر اسه یا جوش وبیا چی ماشوم لکه شیطان غوند چې دا شی نه چوغري عمل ته ځان خطرناک ځان ته مخ کیږي اسکاروت د سور وهې دې ته خودان سه معلومیگی لاس و هی لاس سوزیگی
دوره که ما شما دید چی کلا خاپور و دوم رکنه دوی لکم پی خوسر اکثر مخ کدله
چی ما بانده تیر شدی حقیقت چی در تاوه ممدادی چی زوی می غکی می و ما شر زوی می چی نو پویدم اول باری و نو پویدم بخاری می لگه ولی و ما ولی و داری چی در زای دوال دسی لوگی که ایدم را خطا می واسس پا دی بخاری که هم در زوی می دسی لاس و حال بخاری لاس تا نجده که چی لاس نجده که دوار لاسونه و سوزیده اما غانور و فکر می واسس نه ماشمان می باید دیل لری و ساتم
لده نور و ماشمان ندی بیت سر خم ساتن اکوالا مثلا تخ مجبوره ویچ پا کور کم کار وکی
یا کار می و نور اگه کار می پا وقتی می کولا نور خپل ده ماشمان می ساتن این کولا
ایتا پا نظر نور مرگانو تا چه کول پا کار دی چه هم ده غوز چه عوام سرده ده دوی واره کی ماشمان لری
ده بخاره نه مثلا بخاری گازی ده ماشمان خپوری کیزی مخی تلس وگی ده دی نو ساتن وکی ده لرگی بخاری ده ده غی نو ساتی ده جوش و بو نو ساتی زن خزه ای و خیاره ای اما غصه که تنبل خزه ای و ایوه داره خوب می پورشی بیا جیگه ایگم چی جیگه شی ماشیم هم سامم ور سر جیگه ایگی
ملالی وای چی پخوا وقتونو که دی خطو لپار دوم را سانتیامی نوی لکه ووز چی دی خوب یا بای هم خپل بچی لخطر سخ ساتل مگر ووز چی سوم را سهولت زیاد شوی پا مغا اندازه زین میرمنی هم تنبلی شوی دی ده ماشمان ساتنه لکه چنگه چی پکار ده نهی کوی
جاروی برقی ده ها پا تیلا تیلا جارو کهی جیکس سره تم خورا سره لک مرسته وکه خوان تم زامت ور کهی پخوانه چی و تنور و نغاری و خزه و چی مندی و حالا نغاری که ولی پخلی که ولی تنور که ولی ماشمانم ساتله و چی زمینه هر قدر چی مسایه چی ویدی خزه تنبل شد دلتا پا گاز پخلی که یالتا خوری یالتا ویده کی گی ها پخلی همو که کارمو که چی زمینه مسایه چی منگه خلا خوش علی خب مگم پل ماشمان بانیم فکر و نیسی پا تغاره کالیم منزله و تو سابق پس کروت و تو آغام پا که و حالا و تو چی خواه توده که ده سرکه ده پا آغای من جامعه و تو که ولی ده شرم نه چی سوک پیغور رای نکیه چی دیدی ماشمان جامعه بی که یه سر خم مثلا ورنی یاده پاک ستره و تو که ولی پا مغ و تو وش زن خلق دینو رو تو هر شای چی ورتا مسایه ده و تو کایم نه وای پامپر د زپ ماشومان پامپرم چی ګوره بیزای بیزای چي نه کوي چې هغه واخلی په یو پلاستیک و چي وی سی پامه غزای ما نه و چي کثافت دانی کې و چي ګوره بیا ویلې کونچ کده یا ما پسر ګلیدل په دالیس په یو کونچ کې اچولې دي کنه سابق چې من کارم ډیر و خپل ماشومان هم ساتل نه سوځي د لازمنګ زمونږ نه ماشومان یا نه خورځي دي یا جوبل کېده نه اوس وایم چې خزه ته زمينه ما ساي چی دي سوځيږي ولی سوځيږي د تنبلی نه سوځيږي بي توجهي وین اسوځيږي خپل ماشومان ته فکر نه ده.
قدر منو دوستانو، د تاسو په نظر د ماشومان ساتن یوازې د مور دنده ده که پلار هم باید تر یو حد مرسته وسره وکړي؟ دا پوښتنه مو د لوګر له اوسیدونکي حیات الله ستانکزي څخه کړې. هغه د بچو ساتنه یوازې د مور دنده ګڼي.
زنانه په دې برخه کې ډېر ستر مسؤلیت لري او دوی باید همیشه پاملرنه وکړي، چونکه چې دوی ته غذا برابروم، ډوډۍ برابروم. زه چې دا کار کوم د خپل کورنۍ لپاره کوم، د خپل میرمنې، د خپل ماشومانو، د خپل مور پلار لپاره ډېر ستر مسؤلیت دی چې ما په غاړه اخیستی چې دوی هغه مالی لګښت د کورنۍ برابروم او کورنۍ کارونه مې پریږي خپل میرمنې ته. نو هغه اکثره وخت چې د ماشوم سره څوک وي، هغه مور یا خور وي.
محمد عارف صفای بیا د حیات الله د نظر پر خلاف وایي چې که پلار له کور څخه بهر کار کوي، مور ته هم د کور دننه ټول مسؤلیت ور په غاړه وي. نو ځکه ضرور ده چې بچو ته په ساتنه کې دواړه مساوي برخه واخلي.
ټول مشکلات تر هغه وخته چې نارینه د باندې دا د مور یا د میرمنې په غاړه باندې وي. نو لکه څنګه چې هغه ټول مسایلو ته رسیدګي کوي، خو همدغسې نارینه ته هم په کار ده چې د خپلو ماشومانو په پالنه کې د خپلې میرمنې سره د نیم نم زیاته مرسته وکړي. خو ټول چې رسمي دنده لري، یا د ماسپښین درې بجې ځي کور ته یا څلور بجې ځي، کافي وخت چې تر هغې وخته پورې خپل ماشومانو سره دوی کار وکړي، په ځینو مسایلو ورسره وغږېږي، په ډېره مینه باندې ورته کیسې ووایي چې د هغه خطراتونه چې دوی ورسره مخ کېږي باندې، یا د کور دننه دا خونه خپله ماشومان ځانونه وساتي.
استاد شرف الدین عظیمی وایي چې نه یوازې مور پلار، بلکې ټول هغه کسان چې ویني ماشوم له پیښې سره مخ کېږي، هغه باید وژغوري.
که تاسو په کوڅه کې ماشوم وینئ او ګورئ چې هغه په یو بیاله کې لویږي، او تاسو هغه ونه نیسئ، نجات ورنه کوئ، ګناه ده او دا تاسو مسؤلیت ده. اوس که کور ته راځئ، کورنۍ چې ګډ ژوند کوي، دا مسله دې ومني چې ماشومان معمولا له ستونزو ربړو سره رالویږي. یو بل هغه کورنۍ، هغه مور او هغه پلار، هغه نیکه او هغه انا، او په ټوله کې هغه کورنۍ او د هغې کورنۍ لویان چې د ماشوم د دغو کړو مخالف دي، دوی اصلا د ماشوم له طبیعت سره نه دي بلد. دوی اصلا د ماشوم د طبیعت خلاف څه غواړي. د ماشوم همدغه طبیعت ده. هغه د سایل صاحب خبره وایي، ماشومان که د مشرق که د مغرب دي، د خندا او د زړه انداز یو ده. ماشومان په ټوله دنیا کې همدغسې دي، که د خوښه ده که د نه ده خوښه، جنگ کوي، بغارې وهي، پیاله ماتوي، شیشه ماتوي، منډې وهي. هر ماشوم باید د ورځې 5 کیلومتره وګرځي، هر ماشوم باید د ورځې 5 وخته ډوډۍ وخوري. ماشوم دغه انرژي چې اخلي دا باید مصرف کړي، باید وګرځي، دې خواته منډې کوي، خواته منډې کوي. دغه کړنې، دغه ماتونې، دا د ماشوم طبیعت ده.
که چیرې خدای مکړه ماشوم له داسې پیښې سره مخ کېږي چې له امله مري، نو بیا د کورنۍ نورو غړو ته دا مناسبه نه ده چې یوازې د هغه مور تر فشار لاندې راولي، هغه د پیښې مسؤوله وبولي. بیا هم استاد عظیمی وایي،
د ژوند پیښې، مړینې، څاکې لوېدنې، موټر وهنې، له بام راخطا کېدنې، دا ټول د ژوند عادي پیښې دي، طبیعي دي او کېږي. خو ښه خبر دا ده چې میندې او پلرونه د خپلو اولادو مدیریت او پالنه خپله اصلي وظیفه وګڼي. ډېر ځله داسې پیښه سوې ده چې مور په جارو مصروف وي، پلار په مطالعه مصروف وي، او ماشوم یې په څاکې ولېږي. مور اصلا په دې نه پوهېږي چې اصلي مسؤلیت د دې دغه ماشوم ده. خو کله چې ماشوم مري او بیا کورنۍ راځي، په هغه فشار راوړي. په دې کې کورنۍ هېڅ حق نه لري، هېڅ حق نه لري. کورنۍ که اولاد هم د دې ښځې خپل اولاد و، بچی و، خپل زوی و، خپل لور و، د دې خپل سړی و. دا پېښه وسوه، ماشوم مړ سه، ماشوم زخمی سه، ماشوم معیوب سه، اوس څه کوی سئ؟ د تاسې دغه فشار راوړنه، د تاسې دغه د مور رټنه، سپکونه، وهنه، شکنجه کونه، اوس څه به درته کړي؟ مور وضعیت دومره خرابه کوي چې د دغې مور راتلونکي ماشومان هم اروایي ناروغاني، او دغه ماشومان چې ژوندي د دوی هم رواني کوي، او په ټوله کې مور هم له منځه یوسئ.
درنو اوردونکو، ماشوم داسې مخلوق دی چې د ژوند په خوږو او ترخو، خطر او پیښو باندې نه پوهیږي. د ماشوم په دنیا کې یوازې لوبې، ساتیري، ژړا، خندا او هغه څه چې په زړه شي هغه ته رسیدل ضرور دي. نو ځکه له بدو پیښو یې ساتل د مشرانو له مهمو دندو څخه ګڼل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا پګوریتونکو سلام پام چې په بهر کې قاب شو یو نکړی کنه بیا به لپی غور نه خلاصېږي سره لدی چې په کار کې شرم نشته خو دې دغه ډال کارونو کول خنه دی نو بیا مو هم که طاقت نکیده نو هم دلته چیرته په کوم رستوران کې وکړی د خبرونه په پیل کې د چپراسي سالو مطبوعاتي کانفرنس ته ځو چپراسي سالو د خپل شتمنۍ پیلانول سره غواړي د خپل تیر یو کال کار او فعالیت راپورټ هم مطبوعاتو ته ورکړي درنو اوریدونکو تیر ورځ چپراسی سالو د حکومت مشرانو په پیروي د یو مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې د خپلې شتمنۍ په اعلانولو برسیره د خپل کار او فعالیت په کله هم رڼا واچوله هغه چې د خپل دغه کار په اهمیت وغږېده نو بیا یې له ټولو رسمي نیمه رسمي او عاجلو کارکوونکو څخه وغوښتل چې د خپلو شتمنیو د اعلان او ثبت په کار کې د ناغېړي نه کوي ځکه په دغه کار سره په کارونو او ادارو کې شفافیت رامنځته کیږي او په حکومتي چارو کې د مسؤلیت پذیرۍ او شایسته سالاری فرهنګ ځای نیسي چې له امله به یې د ځان پرورۍ او وقار پرستۍ فرهنګ کمزوری شي چپراسي سالو زیاته کړه چې که موږ ملي ګټو ته د درناوي اصول مراعات او له ځان غوښتنې ډډه وکړو نو زه سالو چپراسي باور لرم چې لوی غله به مو هم دا احساس کړي چې هیواد حق قرباني لري او باید خدمت وکړي چپراسي سالو د خپل خدمتونو او کارونو په هکله داسې ویل
درنو خبریالانو زه چپراسی سالو ژمنه کوم څه چې وایم رښتیا وایم او دروغ نشته پکې ما په تیر کال کې په سلګونه ځله د ښوونځي د ټولګیو زړې سترنجۍ څنډلې او اواري کړې دي ټول کال مې په تفریح کې ښوونکو مدیر او سرمعلم ته چای جوش کړی راوړی او پیالې مې ورته ډکې کړې دي له دې سره مې له نږدې دوکانه څخه یوه نیمه کیلو کلچې هم راوړې دي خو په هغو پیسو چې ښوونکو په خپل مین کې سره اچولي دي خو ډېر ځله چې ماشونه ځنډېدلي دي دغه کلچې مې په پور ورته راوړې دي اوس هم د دوکاندار توتی خان د کلچو قرضداره یم چې باور لرم د ماشونو په رارسېدو سره به ښوونکي دغه پور خلاص او زما غاړه ازاده کړي ما به چې هر ښوونکي د پیسو وویل نو راته وبه یې ویل چې ورشه لومړی له نورو څخه واخله بیا به یې زم درکم خو پوهېدم چې پیسې یې نشته ورسره ځکه دا بانه راته کوي په تیر یو کال کې مې چې نوي راوړي هم نو لیوه دا سلن موټره ډېرې تنکۍ لښتې مې راوړي دي چې هغه ټولې ښوونکو په زده کوونکو ماتې کړې او ما یې ټوټې بېرته راټولې کړي چې دغه دی له پسرلي نه تر مني مې ښې مستې چای جوشې پرې وایشولې په تیر یو کال کې مې په زرګونه ځله د تفریح او رخصتۍ لپاره شپیلاقونه وهلي دي ځکه کوم بدل زنګ چې ښوونځي ته کومې موسسې اخیستی وو په همغه لومړنۍ ورځو کې یې له کاره وغورځېده او خراب شو نو ځکه یې بېرته همغه د ژېړو شپېلاق راکړ چې په تفریح ساعت بدلولو او رخصتۍ کې ووهم په تېر یوه کال کې مې په سلګونه ځله په ټولګیو کې واړه زده کوونکي د والو په وخت له استادانو نه په وزرو زاریو خلاص کړي دي ځکه واړه زده کوونکي طبعاً شوخ وي او چې کله به په ټولګي کې د استاد سترګې لا پټې شوې نه وي چې غال مغال به یې پیل کړه نو بیا به استاد مجبوره وه چې ورسره ډنګ پې مات کړي په دغو کارونو برسېره مې نور ډېر واړه او غټ کارونه هم کړي دي چې تفصیل یې ډېر وخت نیسي او ترې تېرېږم اوس راځم د خپلې شتمنۍ خواته زما د ټول کار اصل زما همدغه زوړ واسکټ دوه درې جوړه زړې جامې دغه یو لنګوټۍ او یوه جوړه ربړي موزې د ژمي لپاره او یوه جوړه څپلۍ د اوړي لپاره یوه وړه اچۍ غوا یو کلن خوسی او یوه زړه ډنګره خرام لرم درې کوټې خام کور میم دی چې تیر کال یم بامونه سسېدل یو سولېدلی بیل کهی چارۍ تبر او جبل هم لرم چې زیاتره وخت یې ګاونډیان د کار دپاره وړي یوه زړه کشم یې هم درلوده خو چاوې وړه او بیا یې خوله پې پټه کړه لپلار یو یو معنی می صدیق یو کوزه چلمچی د ژیړو چلم درې د ژیړو مجومیم را پاتې دي دوه د سنې یو جوالونه هم نو خو گاونډیانو دانګ دانګ کړل خدای دې هدایت ورته وکي لدی علاوه یسم نه لرم او که خدای را کړل ډیر به خوشاله شم لوی ارمان می داده چې د کلیوالو د خیراتونو لپاره یو خڅلور معنی د خیرات دیګ واخلم او بس
اعلان اعلان اعلان
څوخرم چې د چارواکیو غوندې زورور چاپلوس غوندې چالاک او لکه د ځینو پرواز وکړم د دروغو او فریب انرژي وخوره د دروغو او فریب انرژي دې لوړو ځایونو ته رسولی شي د دروغو او فریب انرژي د ښار په ټولو دوکانونو دفترونو موسسو شرکتونو او مارکیټونو کې پیدا کیږي
ځینې وخت د کورنۍ لګښتونه هم په سرمایه بدل شي لکه داسې
او سړی تر څو به لکه بنجې په کور کې راته ناست یې خو لاړ څه کوم کار ځانته پیدا کړه
نو څه وکړم لکه د مالیې ټولولو مامور خو هره ورځ په دفترونو ګرځم چې څوک کار نه راکوي نو څه وکړم زه څه ملامت یم
خو یو واسطه ورته پیدا کړه رشوت ورکړه د تازه دی چې بې واسطې او بې رشوته کار پیدا کړې
څوک واسطه کړم تو خو یې را وښیه او د رشوت پیسې له کومه کړم له مړې ګېډې پاړسي وایې
اوس نو ښه سو واسطه هم زه درته پیدا کړم ولې د کوم رئیسانو او مینانو بامونه دې وتوژل اوس یو کار هم نشه درته پیدا کولی
ساده ښځې اوس هغه خلک نشته چې په یو بام توګله به یو بله مرسته درسره کوله اوس خو چې لکه نوکرې ټول عمر په دروازه کې تیر نه کړې سلام هم نه در اچوي
خو ځه چې کار نشې پیدا کولی یو بل کار به وکړو
څه کار
دکان وکړه دکان خو کولی سې
و یو له لوږې مړ کېده او بل ته سر لاندې پراټې کتلې چې د دکان کولو وس مې درلودی اوس به دغسې د پولی ټاک ته نه وای ناست
ما وارخطا کېږه ته دکان ونیسه مال یې تیار له ما سره دی
مال یې تیار له تا سره دی
و له ما سره دی خو ته نرسه دکان ورته ونیسه
مورې هغه د ما د شیانو صندوقچه دې چېرته ایښې ده
هماغلته په خپل ځای ایښې وه هلته دې وکتله
و هلته خو نه وه
نو ورسه په هغه لوی الماری کې به وي
پلاره 50 افغانۍ خوراکه
څه کوې
یو شی پی اخلم
څه شی پی اخې ولې ویلی نه سې
کورکورې پی اخلم
کورکورې له څه شي دي
ولې په غیندي چینل کې څه اعلان کوو
اوس نو ښه سوه ته د موږ دې غریبۍ ته وګوره او د دې د کورکورو هوسونه لورې په کورکورو پسې مه ګرځه پاپړ وخوره
ځه اوس یې ناخورده له څټه مه پرې راباسه یو اوس یې وکړ او تک لکه لستوني ونیوله
څه ووایم نو اخر به لیونی سم
که دې دا بیکاري وه رښتیا به هم لیونی سې ځه دکان پیدا کړه
پیدا به یې کړم خو تا ونه ویل چې د څه شي مال دی در سره
د فلمونو سیډیانې دي را سره داسې سیډیانې پکې شته چې په بازار کې هېڅ پیدا کېږي نه
سیډیانې
هو د سلمان خان امیر خان شاهرخ خان او نور الوکانو د ډېرې ښو فلمونو سیډیانې دي
څو دانې دي
له دانو خبره وتلې ده هغه د وړو فلزي کندو نه دی
ښه
هغه همداسې وچ ترې ډک دی
نو د وړو په کندو کې دي ولې اچولي دي
نو چیرې مې ایښې وای دا یو کال دې اوړه راوړي دي ه
په څه شي مې راوړي وای
چې اوړه نه وه نو ما له سیډیانو ډک کړ
دا دومره سیډیانې له کومه کړې
کومه روپۍ چې به له سودا نه زیاته پاته سوه نو په هغه به مې سیډي واخېسته اوس هغه دی یو کندو سیډیانې لرو
دوه درې سوه د زړو فلمونو خو له ما سره هم دي دا به همو سره یو ځای کړو
پلاره یو صندوقچه د ډانسونو او سندرو سیډیانې د ما مو سره کېده چې دوکان دې ډک سي
د پرویز او انیل بکسونه هم ترې ډک دي خو چې د څه شي به وي
مورې د هغوی د غربي ډانسونو او رپ سندرې دي
نه د جنګي او دروونکو فلمونه هم شته ورسره
د کارتوني به له کومه کړو هغه هم پکار دي
د کارتوني له کترینا سره دي په ژړا او جنګونه یې راباندې اخیستي دي چې کمې به وي نو شل پنځه ویشت خو به وي ورسره
ما څنګه نه دي لیدلي
تا ته یې کله در ښکاره وي
د سلمان خان او رنبیر پوسکاتونه هم ساتلی دي ځواني مرګ.
وا څه سرمایه مو کړې ده و مو ګټلم.
غلی شه، ټوله ملداره پټې اخیستې او پټې مو کتلې دي، اوس بیا غږېږم.
پراونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی و برای افغانپور نقیب الله راوی، مسکا احساس، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کلمنګ سره اړیکې نیسې نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ته دی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.